پروګرامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده. سکی ولاستان زموږ د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصو. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د سهار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې اتسېړونکې فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکی دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی یک از یوتیوبر
ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د تیم ده نه قانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده. څو میاشتې کیږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوی. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ حقوق لیدلی شي.
اطلاع در دست نیست.
طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزا په اتلسمه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشي شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللې او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوې دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو د پامیر زلمیا او سپین غر پړانګان لوبډلو ترمنځ او بل هغه ماسپښین مال د مسعینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړې ده. د غوڅلورو واړو لورو تیره اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. را به شو د پروګرام معرفي ته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. دا ورسته له هغه چې یوې استرالیایي خبريالې شکایت کړي چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقف شوې وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړي. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبريالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولای شي؟ د خبريالانو یو مدافع پاړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه هم راپور درته لرو چې په اروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړلې دي، نه ماش کړلې دي، هیڅ شی نه دي کړلې. پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مم نه دي پکړلې. په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مر ساده یو دوه پلو بندې وبوکو.
په کابل کې د لیز واده شوای دی.
دوه جوړو کابل کې د ډلیز مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خبري لانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبريالې لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي. طالب چارواکي دي د خبري لانو له زورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبريالې چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. دا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي، تفصیل یې له اسدالله لودین اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. د استرالیایي خبریالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډېره رسنیزه شوه چې هغه په وروستیو ورځو کې له افغانستانه ووته او ویې ویل چې طالبانو توقیف او په زوره یې د راپورونو په اړه بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زوره یې د بښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي. نوموړي د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19 له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بښنه ونه غواړي زنداني به شي. او دانیل همداسې وکړل. پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال 4 راپورونو په اړه بښنه وغوښته او د جولای په 6 له افغانستانه پاکستان ته ولاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیا ویلي دغه استرالیایي خبریالې ته یې ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخي زیاته کړې دغه خبریالې د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دی د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامې په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤلانو یې بې ځایه تور او له واقعیت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغې کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه مې همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند د حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه.
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کېږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړي، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیز فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډېره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او د هغه نیمګړتیاوې رابرسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلي حالت وخوا ته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلی بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې ده. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ اسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمې په ورځ په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خواته روان دی. دا چې ښاغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرد.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوالې ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کېږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایروئیشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
آسیایی تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پورې طالب ویاندویانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلي و چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس له ملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسي پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندېښنه ښولې وه چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تېرې سېشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمند چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبانو وویل دغو کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه ځمکه ده او بود نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د اوچېدو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جراوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یا د چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران یې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیع الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې لس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړي وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار سته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې سوي.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه، شش کامه نه جباري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلې بنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې مځکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګرده توتان دغه په چمن ګرده باغونه توی کړي دي، خیر وچ نه به یې موږ وچېږي ورته دې باد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګرد مسلمانان دې خلک سوال ته ولاړ، فکر ته ولاړ، دغه ته ډوډۍ نه لري، شی نه لري. فارم
اورزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
دموکراسی نه بناها، نه مونومنت، اتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن چې په کورونا اخته شوی وایي وضعیت ښه ده. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل اسدالله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جیو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپل بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وایي زه دوه ځله واکسین شویم، دوه ځله مې هم د واکسین تقویتي دوز اخیستی، نښې نښانې ډېرې کمزوري دي. زه ستاسو له اندېښنو مننه کوم، وضعیت مې ښه دی. ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي او زه د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کرین جان پیر ویلي بایدن ته د ډاکترانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کېږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنطین وي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبه په ورځ د یو ډله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100,000,000 افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې 4,000 جریبه للمه ځمکه د کارکیلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یې یاد سیستم بې ګټې پروت دی. په دې اړه لسیمه نه د ازادي راډیو خبریال رپورټ را لېږلی.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره سرکانو او نرنګ کې د 1,000,000 افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د 4,000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکه لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړل، هغه هیڅ پیدا ونه کړس، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی هغه سړي زمونږ یخن نیولی، په موږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي. موږ یو شورا سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي. د زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ غواړو او هغه یوازې به غواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې اختر ځمکې سار ځمکه شو نیولې ده او پیاده په 1 روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د 1,000,000 افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خیخې دې پر بزګرانو ویشي.
شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو وایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحې انشاءالله دا شړې ځمکې به اوبو نه خړو بشي او مسلمانان به یو سری ځغزان دپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېرو ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزکو مېوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي بې وایي چې د 4 واړو پروژو په اړه یې خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي.
وربشو کابل تالته پرون د دوو بنسټونو لخوا د 2 جوړو لپاره ډله ییز واده ترسره شو. د دغه ډله ییز وادو تنظیمونکي وایي له دې کار څخه د دوی هدف له ناوړه دودونو سره مبارزه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
دو ویش جوړو کابل کې د ډله ییز مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود. د دغو مراسمو یو ګډونوال وایس علي نومیږي، 4 کاله یې له کوژدې تیر شوي وه، وایي د واده کولو توان نه درلود. نوموړی له کورنۍ غواړي چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ډډه وکړي.
مزیت یزي یک وخت مودې برنامه شرکت میکنیم از خیلی
ګټه ای دا چې د ډیرو لویو لګښتونو مخه نیسو او نورې کورنۍ هڅو چې دا شان ساده او اسلامي پروګرامونه جوړ کړي.
برنامه آسان اسلامي و مفید کسه تشویق شوه.
یو ناوې فاطمه هم وایي ګډ ژوند باید په پور پیل نشي او دواړه لوري د زوم او ناوې کورنۍ باید د افغانستان په څیر د دودیزو ټولنو د ناسم دودونو په ماتولو سره د ښه ژوند کولو هڅه وکړي.
که موږ خپل ژوند د پور او پیسو نه پیل کړو دا بې ګټې ده. تر څو موږ په پور کې پاتې نه شو او یو اسانه او آرام ژوند پیل کړو.
د یو زوم پلار عطا محمد ازادي راډیو ته وویل زوی ته یو کال مخکې کوژده کړې وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې واده ځنډیدلی و. نوموړی له ډله ییزو ودونو نه د هرکلي په ترڅ کې کورنۍ په ځانګړي ډول د ناویانو کورنۍ په ودونو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ته هڅوي.
ځوانان نجونې او هلکان چې ودونه په دې سالون کې نیسي ډیر لګښت کوي. دا خو هیڅ مصرف نه دی، خیر دوی سي ژوندي دي زموږ سوداګر او تاسې دا څومره ښه کار دی.
پیشنهاد
دغه ډله ییز ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسینی ازادي راډیو ته وویل. د دغه ډلې ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ وغړي ذاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل د دوی مخاله دې کار د دودونو د مراسمو اسانه کول او په ټولنه کې د ناسم دودونو له منځه وړل دي.
تاسو خپل ګوري چې په افغانستان کې کاروبار نشته، موږ غوښتل په دې ډول یو اسانه واده دود کړو.
د دغه ډلې واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو $15,000 لګښت راغلی چې هر واده شوی زوم او ناوې ته یې د $1,500 جهیز هم اخیستی دی. په افغانستان کې د ودونو ملامتونکو لګښتونو تل ځوانان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د برابرولو لپاره یې کلونه خواري مزدوري آن د پردیو ملکونو مسافري کوي. په تیر حکومت کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو له امله په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون هم تصویب شو، خو لکه څنګه چې لازمه وه عملي نه شو.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس هم ورزو د هند او پاکستان یوې کیسې ته. د هند یوې ښځې چې 15 کاله پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه ول چې په 1940 کال کې د هند ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او یا هم له هند پاکستان ته مهاجر شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې د کور پرېښولې نو غمجنه وه. اوس چې 15 کال وروسته د 15 کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو، ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1940 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت له مخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه سوه. په 1940 کال کې برطانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له 4 لسیزو راهیسي د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې یې خپوړي کړې وې، خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په 14 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب شو.
دلته پر اتلو میں گڈوڈ احساسات تھی. ماں تخبل کورنۍ ډېر زیات را یادې گی. مونږ د مور او پلار په شمول اته کسان وو، خو یوازې زه پکې ژوندۍ یم ځکه خو ټول را یادې گی. دا کور میں پلار په ډېر محنت جوړ کړو.
په 2023 کال کې به د هند د تقسیم 15 کال پوره سي، خو پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دښمنۍ په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلي دي.
اوس ته تقسیم 15 کاله وشو او یو بل نسل رالوی شو. دوی ته باید د مینې پیغام ورکړل شي چې په مینه سره اوسې. ځوانان حکومتونه بدلولی شي. دواړه ګاونډیان دي نو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي. یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یوه مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې له خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښتې ده.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګې یوه څېړونکي فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکی دلیل نه لري. طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزیا په 13مه ویل چې حقیقی او ټیمی مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنی شوي دي. او ټاکل شوي د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتونو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي. د دا خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمن منوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د اختر ورځ مو په خیر او آرامۍ سره تیر کړی وي او په دې امید چې ټول روغ جوړ یاست، د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته په شو شیبو کې وړاندې کوم. درنو دوستان، په ځینو هفتو کې ستاسو د خوا موږ ته ډېر زیات پیغامونه د ورکوسوو یا پیدا شوو عزیزانو په هکله رارسیږي او په ځینو اونۍ کې بیا کم وي. مثلا په دغه تېرو اونۍ کې موږ ستاسو لخوا ډېر لږ پیغامونه ترلاسه کړل، خو موږ بیا په دغه سیالتو کې کوشش کوو د هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته یې په تکرار رالیږي او زموږ څخه دا هیله کوي چې ورته خپاره یې کړو. نو موږ د نویو پیغامونو پر څنګ دغه پیغامونه ورته په تکرار خپرو چې ګوندې کوم ورک شوی عزیز یې پیدا سي او یا هم د پیدا شوو کسانو کوم دوستان او خپلوان پیدا سي. بل خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د ورکو شوو او پیدا شوو عزیزانو په هکله پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نه د واتس اپ د لارې. نو اوس به هم راسو د تل پشان. لومړی به د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه طاهر روشان درور تا ته وایم. بیا چې څو غوري ازادي راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټول ته خاص او ځانګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. د غلطه ننګرهار کې مې اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم. د پلار نوم عمر حای. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم: 0 9 6 6 4 3 8. یعنې 0 9 6 6 8 4 8. افغان بیسیم شماره: 0 9 14 4 7 1. یعنی 0 9 0 1 1 4 4 1 1. اتصالات شماره چې په دې هم واتس اپ شته دی: 0 9 1 2 8 2 8 2 8. تکرار د شمارې: 0 8 1 2 2 3 2. پای کې ایم ټی این شماره وایم چې حقسنم په دغه شماره ورلیږل کېږي. نو ایم ټی این شماره د 0 9 3 9 4. یعنی 0 9 0 3 9 0. نو طاهر روشان رو چې دغه ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دي ترلاسه کړي. ازادي راډیو د ژوندۍ چې دغه خپرونه بلاره کې یو امکاران دی سټایل اور دی.
السلام علیکم طاهر شان سے ویل خبر استے قربان ز باور خستای مد پرختول وطن خو اسولت نا زموږ کلیوالی یو حالت پیدا کړی دی چې مولانا میګی د لغمان ولایت ته کې څو پیژنې په د موبایل اړیکه ونی چې په د موبایل شمارو مری در تیار یم رشان سے افغان شماره د سپر و سپر و شپږ څلوېخ شپږ یا پنځه یا او ایم ټی ان شماره ده سپر و سو و شپږ ته شپږ څلوېخ شپږ اویا شپږ اویا یعنی سپر و شپږ و څلور شپږ و شپږ و شپږ او افغان شماره هم همدغه ډول سپر و سپر و څلور شپږ و شپږ و پنځه ان تنس مره یو ځل یو ځل بیا مې یادو ما چې پروسه وښ پېته شپږ څلوېخ شپږ اویا شپږ اویا یعنی چې پرو شپږ و څلور شپږ و شپږ و شپږ تهر شان چې دغه پیغام بار بار خور کړ چې د مولا خپلوان پیدا ستاسو وخت مخ مخه.
سلامونه روشن سے محترم تا ته هغه خواږه چوغک دی ازادي رادیو ته ټول خوګوتي او خاص سلام همدا وخت په خیر ګډونوال لر تر حسیب الله خاموشم د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه يم روشن ته محترم دلته ما ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی دغه کوچنی ماشوم نوید نومیږي د پلار نوم جاوید یادوي او د یادونه وړ دا دغه کوچنی ماشوم سپین کالی دی خپوی سپلی نشته دی او چپ لاسی سات هم دی نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چوی د مهربانۍ لمخې دی موږ سره په دې ټیلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. پیل کې زه اتصالات شمیره یادوم هم په واټساپ شته دی نو مشکل نشته که عکسونه د چا په کار وي عکسونه هم ورلیږم. زه اتصالات شمیره وایم صفر اتاویا نوي ونوي پنځه سوه او دوه دېرش شمېره یو یو درته وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه بلا اریبا یا ایم ټین شمېره درته وایم صفر و سوه او شپږ شپېته لس او یا پنځه دېرش شمیره یو یو درته یادوم صفر و شپږ شپږ یو صفر و صفر درې پنځه پای کې اتصالات شمیره یاد واټساپ شمیره درته یادوم صفر اتاویا نوي و نوي پنځه سوه او دوه دېرش روشن سے محترم زما دغه پیغام په بار بار نشرکا دغه چې دغه کوچنی ماشوم ډیر ژاړي او خپل کور یادېږي نو روشن سے محترم لتا څخه او بیا د ازادي رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه ښې چې بي د الله په امان.
سلامونه وخت مو په خیر زه تسل خوسته یم له ګلابونو ښایسته خوسته خیما دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږو او اوو کلونو ترمنځ عمر لالي تور کالی پر تن دی میوند نومیږي دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري او یا د دوی وي یا یې پیژنې نو موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ وکړي ایم ټی ان شماره ده صفر و و دوه پنځه یو اته یو اته یو د شماره تکرار صفر و و دوه پنځه یو اته یو اته یو روشن شماره ده صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو د شماره تکرار صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو شماره یزل بیا وایم ایم ټی ان شماره صفر و سوه دوه ویا یو پینزوس یو اتیا یو اتیا روشن شماره صفر و سوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا او که څوک غواړي چې دغه ماشوم وګوري نو د واټساپ شماره ورته وایم صفر و سوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا تر بیا ښه وختونه تسل خوستی بای بای.
سلامونه روشن سه محترم ته تو هغه خواږه چې وګ دی آزادۍ رادیو ته کې به ټول خواږه ته خاص سلام کوم همدا وخت مو په خیر زه در سره ګډونوال شم مقدس حیرانې مو د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم دلته زمونږ یو ملګری یو ماشوم پیدا کړی دا ماشوم یادونه کوي زما نوم جلال دی د پلار نوم مې میرویس تری جامې پر تن دی توري سپلۍ په پښو دی په دې چپ لاس کې د شنو مریو زنځیر دی دا هلک تقریبا شاوخوا اووه کاله عمر لري نو که دا ماشوم د هر چا وي زه ورته خپل د ټلیفون شمارې وایم مهرباني دې وکړي په دې شمارو دې زنګ ووهي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي روشن صاحب محترم شمارې ورته وایم اولنۍ شماره تالات د 0 85 15 53 55 یعنې 0 8 2 3 3 3 3 3 بل روشن شماره د 0 9 80 42 8 46 یعنی 0 9 0 2 8 46 اتصالات شماره او زلبیا و ام 0 8 53 53 55 روشن صاحب زما دا پیغام بار بار نشر کی تاسو ته ښه وختونه الله پامن
ګرانو دوستانو دا وستاسې هغه پیغامونه چې تاسو په وګو کې د ځینو پیدا شوو کسانو په باب معلومات راکوه ستاسو څخه ډیره مننه اوس په هم راسو د خپل هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې په خپل ورکو سویو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي
سلام علیکم زه د لوګر د ولایت د خرواز د ولسوالۍ اوسیدونکی یم د یارګل کلا د کلي چې یو دوست مې د دې کړه راغلی یم چې دې یو ورور د نادرکه سوی ده چې د حکم خان زوی ده نجیب الله نومیږي او دا 15 کاله کېږي چې بیا خوست ولایت کې چالیدلی و خو بیا بیا یم درک نشته نو که چاته معلومات وي ډېره مهرباني په دې شماره ما سره تماس ونیسي اریبا شماره 0 5 1 1 0 1 3 او افغان بیسین شماره 0 5 0 5 0 5 تکراروم 0 5 0 9 5 0 5 15 او دا زما د دوه شماره ده 0 5 0 5 3 1 5 15 که هر چاته معلومات ډېره مهرباني په دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي سلام علیکم ازادي راډیو نه ډېره مننه سلام علیکم
سلامونه نه کیسل د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله ده چې خبر وي او ژوند به په خیر تیریږي سمې ولا حاکر بیا لغمان کرغلی ولا سوالی ته هم اړیکې نیولې دا چې زمونږ یو ملګری کامران ولدي بلال ریمشت مخکې د کرغیو چارباغ کلی ته نه درک شوه کار چاته په اړه معلومات یې زه دوه غبرګې شمیرې وایم په اندازه را سره اړیکه ونیسئ د سالات شمیره د 0 8 50 50 53 او روشن شمیره د 0 9 50 25 298 شمیرې یې زل بیا وایم 0 8 50 50 53 او دا روشن شمیره د 0 9 50 25 298 او واتساپ شمیره هم درته وایم 0 8 50 53 25 بیا خو اخله ده چې زما پیغام بار بار نشر کی خو خلا عمل شو
السلام علیکم روشن صاحب تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر تیر شوی اختر مو مبارک شه
لیکې تر اغلم عطا محمد نور رانیم کابل ولایت د سوز ولسوالۍ څخه. مونږ یو ماشوم نه درک شوی چې د زرداد په نامه دی، د عرفان زوی دی. د ورک شوي جامې سپینې جامې پر تن دي، سپینې خولۍ ده، تورې وسکټ دی. که هر چا ته پته وي زه شمېرې ورته اعلانوم، په دغو شمېرو دي بیا مونږ سره اړیکه ټینګه کړي. نمرې کې ورته ایم ټین شمېره وایم 0 3 1 8 9 2 اخیری و بل ایم ټین شمېره هم ده 0 9 3 0 8 5 4 اخیری و ایم ټین شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 10 15 48 بل ایم ټین شمېره ده چې 0 8 10 15 48 که هر چا ته پته وي مونږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. تر بیا د خدای په امان، ښه وختونه، بای بای.
سلامونه ونې کېلې روشان صاحب او ټول چې د ازادۍ راډیو له لارې د ورکوڅو عزیزانو برنامه اوري، ټول اورېدونکو ته ځانګړي سلام کوم. ویله د اختر شپې ورځې په خیر تېرې شوې او د نیکمرغه لوی اختر د جرتي مبارکي ورته وایم. زه جان پر دې یم، د هلمند ولایت د پیغام پر زما مور یو ګران دوست چې هغه محمد نومېږي، د فرایي ورور دی او داسې دی. نو هر مسلمان ورور ته کله معلومات وي د خپل سره په دغه اړیکه وایي چې
گران اورور جان فریادی، که څه هم تاسو په دغه پیغام کې خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی و، خو ستاسو د پیغام دغه وروستۍ برخه سمه نه اورېدل کېږي او شمیره مو هم بشپړه نه ده ثبت شوې، او ستاسو د ټلیفون شمیره موږ ته په کمپیوټر کې هم نه معلومیږي. نو تاسو لطفاً خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره هم په واضحه او بشپړه توګه ولولئ. موږ به یې په راتلونکي خپرونو کې بیا هم درته خبر کړو.
السلام علیکم، زه غلام حسن خان کوچای د لوګر ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما او د ورکو عزیزانو ته ډیر سلامونه وایم. او پس له سلام نه زموږ یو عزیز د رمضان په نامو او پلار یې فارګل نومېږي چې په کام کوچیان دي، کوچیانو کې سلیمان خیل دي، د لوګر ولایت د خروار د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نادرکه شوی د لکور نه. نو دا دوه درې ورځې کېږي چې دا کس نادرکه ده. له تاسو نه ډېر هیله لرو چې که هر څوک د دې هلک په عقله معلومات لري، یا د ژوند یا د مرګ، نو په دې شماره باندې د زنګ ووهئ 0 2 1 4 4 او بل شماره ده 0 2 1 او 0 4 4 2 او اخري کې 2. نو د مهرباني له مخې ده که هر چا ته معلومات کېږي د دې شمارو باندې د زنګ ووهئ. او دا غلک رمضان میږي د فرګل زوی ده، په کمپو سلیمان خیل ده، کوچیان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عبدالحنان مومنی مله کندهار ولایت. سلامونه درار سمخ تیر جان او ټول قدرمن اوریدم کوته. از ما یو دوست دتی د رحیم الله په نوم باندې، نو که دیس ما आवाज اوري نو ته انځ ما سره هډیکه په همدغه شمیره وین چې د روشن ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار دی 0 9 9 0 8 9 4 8. او یا هم بل شمیره چې د افغان دی سیم ده 0 0 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بله السلام علیکم زه لالا لیونه په هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ سره پاړي کوي زموږ یو کلیوال ورک دی د بویدلا په نامه دی نو تقریبا دا یو نیم کال کېږي چې اوس ورک دی نو پاکستان ته بیولی وو د تداوی د لپاره، نو هلته درې ځای مېلمانه وو، نو بیا هغه ملګری د مریض ځینې تښتېدلی وو، نو مریض ځینې تللی دي، نو که چیرې چا ته په دې اړه معلومات یې زموږ سره شماره تماس ونیسي، صفر اتاویا ناویا پنځوس اته سوه درې دېرش.
سلام علیکم زلازادی ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. ما یو دا کال زوی دی، دا اووه کاله کېږي، اتم کال یې شروع دی، چې دا اگر کسی څوک وایي امریکا ته تللی دی، څوک وایي چیرې تللی دی، نو معلومات یې نه کېږي. فتح الله نه مې دی، د زوی نه مې عمران دی، د زوی نه مې یو مصطفی دی، یو عمران دی. دغه کس چې معلومات وکړي په دغه شمېرې اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر اووه صفر اووه بیا اته یو دوه پنځه نه اته شمېره زل بیا صفر اووه بیا اووه بیا اته یو دوه پنځه نه اته. خدای پامان. د کونړ دی، د کونړ دی، ساپې دی په کوم.
سلامونه ګلونه احترامات روشن سه محترم تا ته کوم، چې سو وخت د ازادۍ راډیو ته ټولو ته ځانګړی سلام کوم. همدا وخت هم په خیر. زه د ټلیفون لیکې ترالم، خالد ارمان یم، د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه تاسو سره یو پیغام شریکوم چې زما د تره زوی چې د دالک نوم کامران، د پلار نوم یې رضوان، د کابل ولایت کې نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي نو د همدردۍ د مخې موږ سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کړئ. صفر اتاویا پنځه نوي شپږش درې سو پنځه.
سلامونه احتراماتو د ورک شوي عزیزانو خپرونې ټولو همکارانو ته، روشن صاحب محترم تاسو ته، شاکر ځدران در سره د ټلیفون په کرښه له پکتیکا نه. زما یو د کاکا زوی تاج محمد په نامه باندې دی، اتلس کاله شاوخوا عمر لري، د تېرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته په لاره ورک شوی دی. که هر چا ته هم په اړه معلومات وي نو د اسلامي وجودو له مخې دې زما سره په لاندې شمېرو اړیکې ونیسي. د ټلیفون شماره ده صفر اووه شپږ څلور دوه درې دوه درې شپږ پنځه. شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه سوه څلور شپېته درویش درویش پنځه شپېته. او بله شمېره ده د واټساپ، صفر اووه اووه څلور اووه شپږ اته پنځه دوه نه، یعنی صفر اووه اویا اووه څلوېښت اته شپېته پنځه سوه نویش. همدغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي. او روشن شماره ده صفر اووه سوه نوي اته نوي دوه څلوېښت دوه اویا، یعنی صفر اووه نه صفر نه اته څلور دوه اووه دوه. تاسو مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم ته، او بیا د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته خاص سلام وایم. وخت مو په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامی ورسوالۍ نه تاسو سره په ورکو شو عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زما د خاله زوی د پلار نوم یې محمد دی، نو هلمند کې نادرکه شوی دی. د دغه شخص په اړه که هر چا ته معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسئ. صفر درې اویا لس دیارلس څلور سوه نهه نوي، صفر اووه درې یو صفر درې څلور.
سلامونه روحان صاحب محترم تاسو ته کوم، او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو ته دغه وخت نو په خیر. زه خیال زلګی د ننګرهار ولایت له کامی ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. زما یو ګران ملګری چې تر څنګ مې هم ولاړ دی، هغه یادونه کوي چې زما یو وراره چې نوم یې محمد ولد جاوید دی، چې عمر یې نهه کاله، پیروزۍ جامې پر تن دي او تور ګلګوتي ویښتان لري. د درې ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یعنی خیوې ولسوالۍ څخه نادرکه شوی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې شمارو اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې هم وایم او بیا د ګران ملګري شمارې مې هم وایم. زما شمارې دي صفر اووه سوه دېرش پنځوس درې دېرش اووه اتیا. تکرار یې وایم، صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته بیا و روشن شماره هم وایم صفر نه اویا اویا اته څلوېښت درې سوه پنځوس یعنی صفر و نه و صفر څلور اته پنځه صفر د ملګري امتحان شماره مې ده صفر اووه اویا څلور شپېته نه شل اته دېرش یعنی صفر اووه اووه شپږ څلور نه دوه صفر درې اته پای کې چالات شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته و هیله ده دغه پیغام بار بار نشر شي تر څو دغه ښکلی ماشوم موږ ته په لاس راشي.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې په خبرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو ته د خبرېدو وخت نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته ښه شېبې او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00420221211415.
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سایا ورش نظم د څنګه
رنگ یار را سایا ورش نظم د څنګه
چې ز دیو بنا مات ولستر گیا ورنګا
چې ز دیو بنا مات ولستر گیا ورنګا
پرتا پاند دې ټوله اقربا شړل یم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سپین زورزی یو دلی
خوش رنگ یار را سپین زورزی یو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیر تزوری
اصلی وطن مبل دی سبا بیر تزوری
یوازی مینو مبریش دچستا پتم یاما خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم
شرنگ یار را سمجھلن را غلیم لخ پل زان وایم چتا شڑ لیم خوش رنگ یار را سمجھلن را غلیم.